سلامونه وخت د غرمې 12 بجې شوې د مشال ریډیو په بلګړی کې مز عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې په اورګاډ کې د اور لګیدو له وجې څلوش په تکسان وژل شوی دی او د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ حکومت ضد لاریون به نن اسلام آباد ته رسیږي. د په دې اړه به څېړنیز رپورټ هم درته لرو. په خیبر پښتونخوا کې د نرشیزانو په خیبر ضلعه کې پر پروګرامونو بندیز لګیدلی دی او دارنګه د پاکستان ترانسپورټران شکایت کوي چې په تورخم بارډر باندې ورته مشکلات دي. یو شمېر نور رپورټونه لرو. په پیل کې به فرخنده اسد خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکینن سهار د پنجاب په رحیم یار خان کې د ریل گاډي په درو بوګیانو کې د اور لګیدو له وجې سلور شپې ته تنمل شوی او ګڼ نور ژوبل شوی دي. د جمعیت العلماء اسلام فیګون ازادي بانش نن اسلام آباد ته رسیږي او په خلیج فارس کې د امریکا شپږو اتحادیانو په هغو 25 کمپنیانو بندیزونه تایید کړي چې د ایران له سپاه پاسداران انقلاب ډلې او حزب الله سره تړاو لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان رحیم یار خان خار کې په اورګاډي کې د چاودنې وروسته د اور لګیدو له کبله څلور شپېته کسان وژل شوي دي. د رحیم یار خان د پولیسو دفتر مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر پر 1 نیټه سهار شپږ نیمې بجې تیز کام له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې د پنجاب په رحیم یار خان کې په یوه ډبه کې ګیس سلینډر وچاودید. د پاکستان ریلوې وزیر شیخ رشید احمد جیو نیوز ټلویژن ته ویلي چې دوه ګیس سلینډران هغه وخت چاودیدل چې کله د اورګاډي مسافرانو ناشته جوړوله. نوموړي زیاته کړه چې په پیښه کې څلور شپېته کسان وژل شوي او 33 نور زخمیان دي. د رحیم یار خان پولیسو دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ډبه کې تبلیغیان ناست وو او د ناشتې لپاره یې د ګیس سلینډر بل کړ. چارواکي وایي چې زخمیان روغتون ته رسول شوي دي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن په خپل اعلان کل شوی ازادي مارچ کې اسلام آباد ته رسیږي او هلته به په H9 سیکټر کې لیتوار بازار سره نږدې د حکومت پر ضد مظاهره کوي. تیر شپه د پنجاب په ګوجرانواله کې په احتجاجي لاریون کې شریکو خلکو ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل ولست موجوده وزیر اعظم عمران خان د پالیسیو نه مایوس دی او ځکه یې د استعفا غوښتنه کوي.
نن د ملک ټول ولس رایوځي شوی دی او د ازادي مارچ کومه غوښتنه ده نو هغه اوس قامي غوښتنه جوړه شوې چې موږ د 2013 کال په 25 جولای شوی انتخابات نه تسلیمو او دغه انتخاباتو په نتیجه کې چې کوم حکومت په واک کې راغلی نو هغه ناجایز دی او د پاکستان په جمهوریت کې د داسې حکومت جوړولو هیڅ گنجائش نشته.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ ورته د نورو مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارټي عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي نېشنل پارټي او ځینو نورو ملاتړ ترلاسه د اکتوبر په 20 د کراچۍ له سهراب ګوټ روان شوی وو. د سند صوبې حیدرآباد نوابشاه نوشهرا فیروز خیرپور سکر او ترګوټکی له تیرېدو وروسته د اکتوبر په 30 پنجاب ته داخل شو. دوی غوښتنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان د مستعفي شي خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وای په هیڅ صورت په وزیر اعظم عمران خان د خپل عہدې نه استعفا ورنکړي. نن به د خیبر پښتونخوا نه د عوامي نېشنل پارټي او قومي وطن ګوند مشرانو کارکنان اسلام آباد ته روانيږي او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په اعلان شوي ازادي مارچ کې به ګډون کوي. د عوامي نېشنل پارټي مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل نن به یې کارکنان د مردان د رشکې انټرچینج نه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې اسلام آباد ته روانيږي.
پرامن احتجاج زمون حق دی. مونږه چا باندې گزار نه کو. مونږ په خپل لازم تشدد خلک یو. کو دا عوامو په زور او په پرشر او دغه دومره غلطي پالیسي چې کشپد میشت وخت موږ راوتو عمره سره خلک راوته. ان شاء الله تعالی دا به تاریخي ازادي مارچ او دا به خپل نتایج ورکړي.
بلخوا قومي وطن ګوند صوبای مشر سکندر حیات شیرپاوای کارکنان بینند 400 انټرچینج نه د آفتاب احمد خان شیرپاو په مشرۍ اسلام آباد ته روانيږي. ل دې سره سره به د مسلم لیگ نونو پیپلز ګوند صوبای مشران هم د خپل پلویانو سره اسلام آباد ته په دغه احتجاج کې د ګډون لپاره ځي. په خیبر قبایلی ضلع کې د کامی مشرانو په وینا ځایي پولیسو د موسیقۍ په پروګرامونو د نرخزیانو په ورتګ او نصاب بندیز لګولې دي. د سیمې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې د موسیقۍ په پروګرامونو بندیز نشته، خو دغلته د نرخزیانو په ورتګ بندیز لګولې. بلخوا د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو د ټولنې مشر فرزانی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي له داسې کولو سره بعد دوی د ټولنې غړي بیروزګار شي.
د کشانتی دی د خواجه سراو باندې پروګرامونه بندي او مونږ لا چې د نوکریان هم نه راکای، نو خواجه سرا به خریس او دی به کیس کم چې دا جم یا باڑا سیټ دی زمونږ خواجه سرا په مخه د اغه چک پوسټ نه چدين واپس کای.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د اتحادی مشران وای دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ تي او د داسې فیصلو سره به په بیروزګاری کې زیاتوالی راشي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په خلیج فارس کې د امریکا شپږو اتحادیانو د امریکا د هغه فیصلې مرسته کړې چې پکې پر 25 هغو کمپنیانو بندیزونه ولګول شول چې د ایران له سپا پاسداران انقلاب ډلې او حزب الله سره تړاو لري. د امریکا د خزانه وزارت تیر ورځ ویلي دا بندیزونه د سعودي عرب پر ریاض ښار کې میشت د تراګرۍ د مالی مرستو په نښه کولو مرکز ټي اف ټي سي لخوا لګول شوی دی چې دا شان د دغو دواړو ډلو پر مالی چارو کنټرول سخت کړل شي. او ټویټر ویلي دوی په خپل پلیټ فارم پر ټولو سیاسي اشتهاراتو بندیز لګوي او ویلي دي چې باید داسې پیغامونه ورسول شي نه چې واخیستل شي. تیر ورځ د ټویټر مشر جیک ډورسي په خپل یو ټویټ کې ویلي انټرنیټي اشتهارات ډیر طاقتور موثر وي چې پر سیاست هم ډیر ژور اثر پرې باسي او دا د وټونو پر عمل هم اثر کوي چې ورسره د ملیونونو خلکو ژوند متاثر کیږي. ډورسي دا هم ویلي انټرنیټي سیاسي اشتهارات ولسی فکر تا نوی چیلنجونه جوړوي. دا تر دې د ما د مشال خبرونه اوس هم د کرنسی او بیو موسم حال د احمد الله نو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 10 پیسې او 200 روپۍ 10 پیسې. یو یورو 122 روپۍ او 122 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 222 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 209 پته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي چلیری ساتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 44، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو خبرونه ل فرخنده اسد اوریدل د موسم او کرنسی حال احمد الله درکی په روانه غړی کې د جننو ریپورتونو ترڅنګ د مهم ریپورتونو لرو. په پاکستان کې په اورګاډي کې د اور لګیدو په پیښه کې 35 کسان وژل شوی دي. د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ حکومت ضدلاریون به اسلام آباد ته رسیږي. دوی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي، خو آیا هم دغه اصلي غوښتنه ده او کنه شاته نور اهداف دي؟ شنون کې څه وایي؟
نو دا څه ښکاري چې دا د اسکابشن کې دنه هم څه اړه غړې شته. د مات دغه اړې غړې سره تعلق دی. خو د مرسته مولا په نرمان ته نه ده حاصله.
د پاکستان حکومت د خلکو او سوداګرو سہولت لپاره د تورخم دروازه تر 24 ساعته پورې د خلاصي ساتو اقدام کړی، خو ترانسپورټران به هم شکایت کوي.
مونږ غواړو چې کوم یو د کراچۍ نه رلول شي په واوري زو کې هغه پېښور ته راورسیږي. وکړه چې تورخم ته رانیږي شي نو په دغه ځای کې په 15 ورځې لګيږي.
په خبر ځل کې پولیسو د نرشجانو پر پروګرامونو بندیز لګولې. ځای خلک د ګام ته څنګه ګوري؟
کشرن چکم حرکتونه کی هر سړی ساړی ته پته لګی چې دنه د ریزل غلط ولوي
کار دي چې یو خډ ریسک کینوز. ما په خیال چې بیا به خبر نه ده یو کلچرل سیس دی
او ریپورتونه هم لرو له مشالې ډو سره اوسه. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل د پاکستان پر عمر خان شار کې نن په یو اورګاډي کې 14 سوي د اورستو اور لګیدل دي چې لکهبل د چارواکو په وینا 35 کسان وژل سوي دي. دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین باندې له اسلام آباد خپل همکار طاهر خان دی. طاهر خان سیب تاسو تر کله وایم که مهرباني وکړئ لږ د دې تفصیل راکړئ چې دا پیښه سوي څنګه ده او دا وخت په کې تازه څه دي؟
اول خو به د املو د شنی په اړه باندې خبرو کما چې څنګه تاسو رحیم یار خان یاد ک د پنجاب خو به د غی بیټ کمشنر اوس دا وای چې اورګاډی کې چې کوم اور لګیدل او پاره کې اوس د املو شنی تیزه شپه ته دی او د دې شنا زیات جوبل دی او پیخه چې کوم تفصيلات د پاکستان د ریلوی وزیر شیخ رشید وکړی دی هغه دا ډول دی چې د مسافرو یو اورګاډی تیزګام هغه د کراچۍ نه پینډه تروانو چې هم دې رحیم یار خان سره دې د لیاقتپور په سیمه کې پاره کې بور لګیدل او په دریو ډبو کې بوګیانو کې چې دې دا خبره دی شیخ رشید چې کم کسان په دغه اورګاډی کې سفر کاو هغوی د ګیس سلینډرې لګولې وې او هغې باندې سهار ناشته ځان تیارولا چای پخوله چې اور لګېدلې دی او دا د اور له امله دغه پیښه رامنځته شوې ده. شیخ رشید دا خبره کوي چې دا تبلیغیانو دوی د یو اجتماع دپاره پینډۍ ته را روانو. البته دا خبره به وکړمه چې د پاکستان د ریلوی چې کوم قوانین دي نو هیچا ته اجازه نه وي چې هغه ځان سره دغه رنګې سلیټې دی انګیټې چولې دا ځان سره یو سی. لیکن دلته داسې هم ویل کېږي چې ځینې خلک پیسې ورکړي بیا دې اورګاډو کې داسې خیان اوسي. نو د عمر خو فنحال دا وخت هم دغه الا سبب پولې شوی دی. البته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپله باندې د دې د تحقیقاتو امر هم ورکړی دی نو به کتی شي چې نور لتونه اسباب د دې پیښې شته او فقط هم دغه د سلندر نه د اور لګیدو خبره ده.
تر خان صاحب کپلن راتو اساس دغه اور لګیدلې د خلک چالت بند او غټ ټول راستل سوي دی اور مړکل شوی دی نور څه خطر خو نسته
اور مرکه شوی دی او د پولیس سره سره بیا چې مقامي ځانګړي خلک دي او فوجان نو یو بیانیه جاری کړی دا چې فوج هم رسیدلې دي هلیکاپټر هم تر رسیدلې دي. لیکن یو خبره به وکړم چې کله دا په سهار شاوخوا شپږ بجې شوی دا او خلکو په خپل سر باندې دا ټول امدادي کارونه کړی سنور کې ډیرو سبیا فوج رسیدلې دي. لیکن دا نه نولان دي اکثر د مړو دا خبره او د زخمیانو دا خلکو په خپل باندې اسپیټالونو ته روغتونونو ته چې کوم تفصیل کې دي هغه ته رسولي دي. نو ورس مړ دی او د تحقیقاتو لپاره امر ورته شوی دی او د ټرین د اورګاډو هغه سرویس چې هغه ولاړو اوس شیخ رشید د پاکستان وزیر وي چې هغه هم بحال شوی دی.
صحیح مننه ډیره تر خان سي په دې اړه تفصیل راکړي او څومره تازه معلومات پکې راځي اوریدونکو به خبرو. مننه ډیره.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
او سم راځو د حکومت پر ضد لاریون ته. ټاکل شوی چې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد لاریون بنن اسلام آباد ته رسی شي. د ازادۍ په نوم دغه مارچ څلور ورځې وړاندې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ له کراچۍ پیل شوی چې د لاهور له لارې په به اسلام آباد ته ورسی شي. اپوزیشن غوښتنه کوي چې د پاکستان وزیر اعظم د استعفا ورکړي او له سره د نوې شفافې ټاکنې وسی. حکومت وایي چې عمران خان به استعفا ورنکړي. حکومت د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ له اپوزیشن سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټه هم جوړ کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل له احمد الله واورو.
رحیم یار خان بهاولپور ملتان ساحیوال لاهور گجراوالا او گجرات نه تیرې دوسته نن به مارچ اسلام آباد ته رارسي. اسلام آباد ضلعي انتظامیه په ازادي مارچ کې ګډونوالو لپاره لارې مختص کړې دي او د راولپنډۍ او اسلام آباد اوسیدونکو ته ویلي چې مارچ لپاره ټاکل شوې لارې دې د استعمالولو نه ډډه وکړي. دې ترڅنګ د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت لپاره خپل تیاریاں په مکملولو سره د هر قسمه اسلحې او نان کسټم پیډ موټرو پر اوستو بندیز لګولې دي. د کورونو چارو وزارت تر مخه چې اسلام آباد پولیسو او اف سی سره سره رینجرز او فوز دسته هم په حساسو ځایونو تعینات کړی شوې دي. بلخو پاکستانی رسنۍ وایي چې د اکتوبر په 13مه وزیر اعظم عمران خان سره حکومتي مذاکراتي کمیټه په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. په دغه موقع د وزیر اعظم وینا وه که اپوزیشن د لوسنامې خیال ونه ساتو نو پر ضد به سخت ګامونه پورته کولای کیږي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ ورته د نورو مخالفو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارټي عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملی عوامی گوند او د زنو نورو پارټیانو ملاتړ ترلاسه دی. د اکتوبر په 20مه د کراچۍ له سهراب ګوټه روان شول او د سند صوبې حیدرآباد، نوابشاه، نوشیرا فیروز، خیرپور، سکر او ګوټ کې نتیری دو وروسته د اکتوبر په 28مه پنجاب ته داخل شول. تیر ماخوستن نه وخته د پنجاب په ګوجرواله ښار کې په ازادي مارچ کې ګډونوالو ته مولانا فضل الرحمن وویل په دا دومره ګڼ شمیر کې خلک اسلام آباد ته د وزیر اعظم نه استعفا اخستو لپاره روان دي، ځکه چې په تیر یو کال کې موجوده حکمرانانو ملک د معاشي بحران نه راوستلو په ځای ملکی معیشت د تباهۍ سره مخ کړی دی. د نوموړي وینا وا نن د ملک ټول اولس رایوځای شوی دی او د ازادي مارچ چې کومه غوښتنه ده نو هغه اوس قامي غوښتنه جوړه شوې، چې موږ د 2013 کال په 15 جولای شوی انتخابات نه تسلیمو او د دغه انتخاباتو په نتیجه کې چې کوم حکومت په واک کې راغلی نو هغه ناجایزه دی او د پاکستان په جمهوریت کې د داسې حکومت جوړولو هیڅ گنجایش نشته. کوم امانت چې لوټلې شوی دی نو هغه اولس ته سپارلو لپاره موږ راوتلي یو چې اولس د ووټ صحیح استعمال په کولو سره خپل حقیقي غړي وټاکي او هغوی حکومت جوړ کړي. خود پاکستان د ټاکنو کمیشن، حکمران ګوند او فوز د ریز لري چې انتخابات پاک او شفاف شوي وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي چې د اولس د ووټونو د لارې په واک کې راغلي نو خپل 15 کلنه موده به ضرور پوره کوي او د مارچ له وجې به وزیر اعظم عمران خان په هیڅ صورت د خپل عہدې څخه استعفا ورنه کړي. د ذکر ده چې جمعیت علما اسلام د څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته را روان دی، چې پکې وزیر اعظم عمران خان نه استعفا اخیستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعات تحفظ یقینی جوړول او احتساب قومی اداري نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل دي.
لکه څنګه چې تاسو د احمد الله په ریپورت کې واوریدل، د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ حکومت ضد لاریون نن اسلام آباد ته رسېږي. ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا د مهمو ګوندونو لاریونونه به هم نن اسلام آباد ته روان شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عطا الرحمن به د خپلو ګوندونو د لاریونونو مشري کوي. په دې اړه د خالد خان ریپورت اورو.
دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی ستر سکتر او دا مخالف گندونو دا رهبر کمیٹی غړی میا افتیار حسین په وینا دا ټول خیبر پختونخوا نه با دا عوامی نیشنل پارٹی کارکنان دا نوخار رشکه انټرچینج سره راغونډیږي او دا اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې با دا ورځ 11 بجې د اسلام آباد په لور روانيږي.
11 بجې دا رشکه انټرچینج نه مزه کمنه مونږ دا اسفندیار خان په قیادت کې روانيږو او دا ټول صوبې چې کوم خیبر پختونخوا دا هر
راغونډیږي او د ورځې 2 بجې بعد آفتاب احمد خان شیرپو په قیادت کې د یو لوی جلوس په شکل کې د اسلام آباد په لور روانيږي.
خپل مشر افتاب احمد خان شیرپا په مشرۍ کې رشکه انټرچینج باندې او په صواب انټرچینج باندې او برهان انټرچینج باندې به مختلف نور جلوسونه چې دي هغه به زمونږ د قافلې سره شریک کېږي به او اسلام آباد ته به ځو او په دې مارچ کې به پوره احساس کړو.
دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي کارکنان بعد د خپل خپل ګوند صوبایي مشرانو په قیادت کې د پېښور، نوخار، مردان او هزارې ډویژن نه د اسلام آباد په لور ځي. د جمعیت العلماء اسلام خیبر پښتونخوا ویان عبدالجلیل جان په وینا د چترال، کوهستان، شانګلی او نور لرې پرتی سیمو نه د جمعیت کارکنان د 1 اکتوبر په شپه را روان شوي دي او د پېښور، نوخار، مردان، چارسدی او قبالی ضلعو نه به د دوی د ګوند کارکنان د پېښور نه د اسلام آباد په لور 2 بجې روانيږي. د جماعت اسلامي نه علاوه د پاکستان ټول مخالف ګوندونه د مولانا پرلمان په دغه احتجاجي لارون کې ګډون کوي. دا یادونه ده چې د پېښور هاي کورټ د پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې دا پرمن جلوس په لار کې هیڅ قسم خنډان یا رکاوټونه نه جوړوي او د صوبې ټول سړکونه او لارې پرانست سے اساتی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د مخالفو ګوندونو لاریون چې پرون په لاهور کې وو اوس په لاره دی او اسلام آباد ته به رسېږي. له کراچۍ تر لاهوره په لاره ولسی غونډو ته په ویناګانو کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا په وار وار غوښتنه وکړه. خو پښتنه دا ده چې د مولانا په زرمان د دې لاریون اصل هدف هم هغه دی چې کوم دی په تکرارونو کې بیانوي، کنه ترشایه څه نور اهداف هم شته. زموږ همکار شاهین بونری دا خبره له کارپوهانو سره څېړلې.
پرون په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت د ناکامه پالیسیو له کبله آزادی مارچ د پاکستان قامی لاریون ګرځېدلې دی. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان په خپل منی چې د حکومت سره د پوز مرسته ده، نو بیا هغه کوم ډاډ دی چې مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد پاسېدو ته اړ کړی دی؟ په دې اړه د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک وایي،
نور اپوزیشن پارٹو اور نظر غوښتنه کوله چې تاریخ نه بدل شي، مگر مولانا په دې خپل تاریخ باندې ټینګ وو. نو دا څه ښکاري چې دا د اسټابلیشمنت کې دننه هم څه اړه ګړې شته، او د دې د مارچ دی دغه اړې ګړې سره تعلق دی، او بیا د سیمې سیاست سره هم دا خبرې تړلې دي. ځکه چې تاسو ګورئ چې افغانستان کې خبرې روانې دي، په پاکستان کې چې کوم واکمن خلک دي هغوی چې کوم دا خبره بحث لاندې ده چې طالبانو باندې څومره دباو واچوي، طالبان څومره شاته چې د خپل سخت دریځ نه. نو دې مارچ سره دې سوال هم تعلق شته، نو لهذا عمران خان چې دا خبره خو په ظاهره کې خو دې شاته نورې خبرې شته.
خو په پیښور کې میشت خبریال او شنون کې سیف الاسلام سیفی بیا وایي دا ټیک تا چې په پاکستان کې د حکومتونو په درولو او راغورځولو کې پوځي اسټابلیشمنت مهم کردار لري، خو دا محل داسې نخ کاری چې مولانا فضل الرحمن ته دغه مرسته ترلاسه ده. نوموړي زیاتوي، سیاسي اوهان
دغه خبره کوي چې د اسټابلیشمنت یا برابرات موږ د فوج مرسته مولانا فضلرحمان ته نه ده حاصله، بلکې دا موجوده حکومت یا عمران خان ته ډېر زیات کانفیډنټ هم دی. دا هغه د همدا ده چې دا هغه په مقابله کې څنګه چې هغه ته د نواز شریف خلاف په درنه کې د ټیکنیکل حمایت اچینو، نو دې وخت کې صورتحال بدل دی. دا خو وایي چې څه خلک دوه قطه شوي دي د دې معاشي پالیسیو په وجه، خو فوج هېڅ کسم چې دی د مولانا فضلرحمان د حمایت یا د هغه د خوستازۍ لا تعلقه دی.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ حکومت مخالف لاریون د روانې میاشتې په 20مه نیټه له کراچۍ پیل شوې دي. اگر چې د پاکستان د دوه لویو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مرکزی مشران لا په دې لاریون کې نه دي شریک شوي، خو د راپورونو تر مخه د مخالفو ګوندونو ګڼ شمېر فعالان په لاریون کې برخه اخلي. په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي دا ښکاری چې مولانا فضل الرحمن با په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاجي ناسته پیلوي.
مولانا فضل الرحمن وایي چې د عمران خان او پی ټی آی حکومت اسلام تم خطر ده، نه دی ته مخ تم خطر ده، معیشت تم خطر ده، او کشمیر کار تم خطر ده. اطلاق داسې چې مولانا فضل الرحمن به دھرنا ورکړي. مولانا فضل الرحمن د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سره ملاقات شوی دی تیر هفته، دغه اعلان نو شوی خو زموږ گزارای دا تصدیق کړو. داسې د آی سی آی ڈی جی سره ملاقات شوی دی، دا مختصر ویلو، او مولانا فضل الرحمن دغه خبره نه منلې. یا خو داسې دا چې مولانا فضل الرحمن که خبره منلې وي، کې دې شي هغه خپل داسې مخ ملاحظه لپاره رواني، خو دا داسې لګی نه، ځکه مولانا رستره مضبوطیږي او خلک وسره ډېر روان دي.
په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د واک پر خودو پاړه د مولانا فضل الرحمن غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د اسلام آباد پولیسو نن ښار ته د گاډو د تګ را تګ لپاره نقشه خپره کړې، او د کورنیو چارو د سکرتر په مشرۍ په یو غونډه کې په ښار کې د امنیت ټینګ ساتلو په لارو چارو بحثونه او پریکړې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
ترانسپورټران وایي د تورخم دواړو خواو ته ګاډۍ تر ورځو ورځو ځنډې شي. د دوی د ټولنې یو مشر پرون مشالې ټول د دې لامل د دواړو خواو د کسټم د چارواکو اورو کار دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 13مه د تورخم لار د 24 ساعت تک راتګ لپاره پرانسته. پر تورخم د پاکستان د کسټم او د افغانستان د ګمرک چارواکي د ترانسپورټرانو تور ردوي، وایي هر ورځ سلګونه ګاډۍ فارغوي. پامیر سال موضوع ته کتنه کړې ده.
ترانسپورټران وایي پر تورخم د څلری ساعته فعالیت لوجې د پاکستان او افغانستان سوداګري لوړه شوې، خو د مالوړونکو گاډو د ډریورانو ستونزې هم زیاتې شوې دي. شاکر پردی د خیبر د ترانسپورټرانو د ټولنې مشر دی، او وایي د تورخم دواړو خواو ته ډریوران تر ورځو ورځو کسټم یا ګمرک پرې کولو او اجازتنامې ته انتظار باسي. د اکتوبر پر 13مه مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر له 13مې راهیسې مشکلات نور زیات شوی دی.
کله چې عمران خان صدری شاته کوم اعلان کړی او دا غي ورزنه مشکلات زیات شوی دی او کم شوی نه دی. ځکه چې مونږ غاړه چې کوم یو د کراچۍ نه رلوشي په هغه او اوریز وو کې هغه پېښور ته راورسیږي او کله چې تورخان ته نږدې شي نو په دغه ځای کې په څلور پنځه پګورز لګيږي.
دا پردی په خبره د افغانستان لوري هم مالوډون کی گاډي تر ورځو ځنډيږي او دا ځند په ځانګړي ډول د کسٹم یا ګمرک ته دفتر لوجي پیخيږي. خو د پاکستان او افغانستان د کسٹم چارواکي دا تور ردوي. پر تورخم د پاکستان د کسٹم یو چارواکي عطا الرحمن وای دوی هر ورځ ل 500 تر شپږ سو پورې گاډي خلاصوي.
کله چې کسٹم کنه زیږه راځي
کنه بیا خو 24 ګنټه دی وای. کله چې کسٹم ته گاډي راځي نو بیا خو په 24 ګنټو کې د نن خلاصيږي. کله کله ل پیښور تر تورخم پورې لار دلته یا هلته بند شي. په کسٹم کې هیڅ مسله نشته. د کسٹم اداره روزانه د برآمداتو 500 یا 600 گاډي خلاصوي. عطا الرحمن وای د تورخم پر ور د تګ راتګ لسلری ساته کېدو راهیسی حکومت هلته د کسٹم د کارکونکو شمیر لوړ کړي او یو ډله له سهار اتو تر ماخستنه تو بجو او بل د ماخستن له اتو تر سهار پورې کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله د تورخم ور د سلری ساته تګ راتګ لپاره پرانیسته نو هیله خولې و چې لدې سره به د دواړو خواو سوداګري و د عمومي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي هم مني چې په تیر شاوخوا یو نیمه میاشت کې د دواړو خواو سوداګري زیاته شوه. پر تورخم د افغانستان د ګمرک عمومي مدیر امان الله کلیوال هم د عطا الرحمن خبره تاییدوي او وایي د افغانستان لوري هم سلګونه گاډي هر ورځ خلاصوي.
د مون لوري ته پروسس فقط د یو ورځ په ترس کې ټول موټر د جلال آباد د ننګرهار ګمرک په لور باندې روانيږي. هیڅ نو ستونزه نشته. مونږ ته خو نه راځي 500 لاشپک سو موټر راځي او موږ هم چې دوه صادرات لرو البته د افغانستان نه د پاکستان لوري ته د 400 نه الا 500.
امان الله کلیوال وای د پیښور او تورخم پرتله د جلال آباد او تورخم ترمنځ د مسافر او مالوډونکو گاډو لاري جدا دي. د زیاتوی چې مالوډونکو گاډي زیاتره د شپې مهال سفر کوي نو ځکه مسافر پر لار نه ځنډيږي. د پاکستان او افغانستان د کسٹم چارواکي زیاتوی چې راتلونکو میاشت دواړه خواوي سره غونډه لري چې پکې به د ترانسپورټرانو د ستونزو ترڅنګ له سوداګرۍ سره پر تړلو موضوعاتو باس وکړي او د حل لارې به یې ولټوي.
دا مشال ریډیو دا.
رټرز اشانس د پاکستان او هند ترمنس په ګډه پوله پر یو بل د ډزو د سیمې په خلکو د دې اغیز په موضوع لیکنه کړې چې په کراغلي د دواړو هیوادونو د ګډې پولې سره نږدې کلیو کې د هند پوځ لخوا پوځي تنصیباتو مانونو شخولو او اغزن تار لګولو ګڼ خلک د کرکیلې له مځکو ځا بې برخې کړي دي. د لیکنې مهم ټکی له ظفر خان اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د تیرو 15 کلونو راهسې د هند پوز او د سرحد ساتونکو ملیشي بي اس پي د پاکستان سره په ګډه پوله جمو او کشمیر کې خپل پوزي تنصیبات جوړي. د سیمې خلک وای د پوزي تنصیباتو ماينونو خخولو او ازغن تار د لګولو لوجه د کرکلي ډیرز مکی اغیزمن شوې دي. د برمیان سنگ په نوم یو زمیدار وای لدی عملی له 50% زیات ازمکه د پوز په واه کې ورغلي. هغه وای حکومت د نیول ازمکی معاوضه هم نه ورکي. ایجنس لیکي د کل راهسې چې هند کشمیر ځنګړی حیثیت ختم کړي او د پاکستان او هند ترنګلتیا زیاته شوي نو ورسره د سیمې زمیدارو کې دا ویره هم زیاته شوي چې نور ځمکه به د پوز په واکې ورشي. د جمو د ډیویژن کمشنر اجانس ته ویلي چې لدی ورستو که د هر چا ځمکه سرکار د خپل ضرورت لپاره وکاروي نو معاوضه به ورکوي. د هند سرحدي ځواک تر مخه د پاکستان سره په ګډه پوله 900 کیلومتره ازغن تار لګي. همداراز د دفاعي دیوال په جوړولو هم کار کوي چې پکې 10 متره اوچت خټین دیوال د دې لپاره جوړیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو بل د ډزو په محل ولسی خلکو ته د وختین زیان مخه ونیسي. په سیمه کې د بارډر ویلفیر کمیټه په نامه یو تنظیم وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ له وجې د سیمې زمیدار خپل پټو ته نشي ورتلې او فصلونه خراب شي او ځنګلي ځناور یو خوري. اجانس لیکي زمیدارو خپل د ستونزې تیر کال د جمو او کشمیر های کورټ ته هم وړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې هغه فصلونه چې د دواړو هیوادونو د کړکیچ له وجې اغیزمن شي او یا اغیزمن کیږي حکومت دې ورته معاوضه ورکړي. د هند داخله محکمه سرحدي ځواک او سیمایي انتظامیه لا هم په دې اړه خپل ځواب عدالت ته نه دی ورکړی. د پونچ تحصیل یو اوسیدونکي محمد عارف خان اجانس ته ویلي، یوازې دا نه چې د کرکلي ځمکې اغېزمنې شوي، بلکې هغه کلي چې د کرخې خواته دي خلک یې له بنیادي سهولتونو بې برخې دي، سړکونه یې خراب دي او د روغتیا اسانتیاوې پکې د نشت برابر دي. اجانس د بوبیا سره نږدې د ننګا کلي یو استوګن او زمیندار میرچند له خولې لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې هیلې یې ماتې شوي او وایي فکر نه کوي چې راتلونکی نسل به یې په دې سیمه کې یو وخت په پوره امنیت سره ژوند وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري او سم دولس نیمې بجې کېدونکې دي. فرخنده اسد به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
نن سهار د پنجاب د رحیم یار خان په لیاقت پور کې د ریل گاڑی په درو بوګیانو کې د اور لګیدو له وجې 15 شپږ تنه مړ شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د رحیم یار خان د پولیسو دفتر مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شپږ نیمه بجې د تیز ګام په نوم ریل گاڑی له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې د رحیم یار خان په لیاقت پور کې په یوه ډبه کې د ګیس سلنډر چاودنه وکړه. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل اعلان کې شی وه ازادي مارچ کې اسلام آباد ته رسیږي او هلته به په ایچ 9 سیکټر کې له اتوار بازار سره نږدې د حکومت پر ضد مظاهره کوي. تیره شپه د پنجاب په ګوشانواله کې په احتجاجي لاریون کې شریکو خلکو ته په خپله وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل پولیس ته موجوده وزیر اعظم عمران خان د پالیسیو نه مایوس دی او ځکه یې د استعفا غوښتنه کوي. نن به د خیبر پختونخوا د عوامي نیشنل پارټي او قامي وطن ګوند مشرانو کارکنان اسلام آباد ته روانېږي او د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په اعلان شوي مارچ کې به ګډون کوي. په خیبر قبایلی ضلعه کې د قامي مشرانو په وینا ځایي پولیسو د موسیقۍ په پروګرامونو کې د نرخزیانو په ورتګ او نصاب بندیز لګولي. د سیمې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې د موسیقۍ په پروګرامونو بندیز نشته خو دغلته د نرخزیانو په ورتګ بندیز لګولي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر په 1 با کابل خار او یوشمیر ولایتونو ته بجلی بحال شي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا یو پایا چې د هغه په وینا نامعلومو کسانو الوزولي به په اساسي ډول بیا جوړه شوې ده. په خلیج فارس کې د امریکا شپږو اتحادیانو د امریکا د هغه فیصلې مرسته کړې چې پکې پر 25 هغو کمپنیانو بندیزونه ولګول شول چې د ایران له سپاه پاستاران انقلاب ډلې او حزب الله سره تړاو لري او ټویټر ویلي دوی په خپل پلیټ فارم پر ټولو سیاسي اشتهاراتو بندیز لګوي او ویلي دي چې باید د داسې پیغامونو رسد خپله ترلاسه شي نه چې په پیسو واخیستل شي.
د خبرونو لنډیزم له فرخنده اسد اوریدل او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
دا نور اسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د کراچۍ نه روان شوی ازادي مارچ به نن اسلام آباد ته رارسي او د یاد خار په ایچ 9 سیکټر کې به مظاهره کوي. د مارچ له وجې په لاره کې ځایي خلکو ته د څه قسمه زیان رسېدو خبرونه مخې ته نه دي راغلي، خو اصل امتحان به هغه وخت شروع کیږي چې کله مارچ اسلام آباد ته را داخل شي او مولانا فضل الرحمن د راتلونکي لپاره خپله تګلاره اعلان کړي. نور اسپانه لیکي د حکمران ګوند دا یو ښه فیصله وه چې مارچ په لاره کې د څه قسمه خندان جوړولو په ځای اسلام آباد ته ورته دراتلو اجازه ورکړه. نو اپوزیشن له هم پکار دي چې لوزنامې پابندي دي وکړي او کده مارچ ټاکل شوی ځای نه مخې ته دتلو کوشش وکړو نو دا به بیا غیر جمهوریت ګام وي او حکومت ته بیا پوره اختیار حاصل دي چې د طاقت په ذریعہ د مارچ مخه ونیسي. جنگ ورسپانې هم خپل اداریا په ازادي مارچ لیکلې ده. ورسپانې لیکي حکومت او اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې ترمنځ د کامیاب مذاکرات ورسته حکومت د مارچ ګډونوالو ته په اسلام آباد کې د مظاهره اجازه ورکړه. ورسپان علی کی پرم نه احتجاج کول د هرچا جمهوریت حق دی. حکومت د مذاکرات ورستا اپوزیشن ته د مظاهره اجازه ورکړه، خو خبداوی چې حکومت د اول ورځ نه اپوزیشن سره مذاکرات کړي وي او د دې مارچ ضرورت نه ویرا پیښ شوه. ورسپان علی کی وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره دي چې منتخب ایوانونه د په صحیح مانو کې فعال کړي او د هر قسم شخړو حل د پارلمان دننه راوباسي چې پراتلونکو کې سیاسي ګوندونو ته د خپل احتجاج شدت ظاهرولو لپاره د مارچ ضرورت را پیښ نشي. نوای وخت ورسپان خپل اداري کلی کې اسلام آباد هاي کورټ په العزيز ستيل مل قضيه کې پخواني وزير اعظم نواز شريف په طبي بنیادونو د اته اونو لپاره په ضمانت خوشي کړو. د نواز شريف د صحت معاملې اورست اورزه پیچیده کیږي او دوباره طبي معاینه په کولو سره معلومه شو چې د نوموړي د پليټليټس شميره یو وار بیا 28000 ته راټیټه شوې ده. ورسپان لیکي د نواز شريف ډاکټرانو او د ګوند نور غړو د تیر سمودې راهسې دا ویل چې د نوموړي طبي حالت ښه نه دی. حکومت له پکارو چې اول ورځ راهسې د نواز شریف صحت ته توجه په ورکولو سره صحیح علاج شروع کړی وي. ورسپان لیکي وزیر اعظم د ګوند غړي او وزیران د نواز شریف صحت په حق له د منفي بیانونه ورکولو نه منې کړي دي. کوم چې یو ښه ګام دی نو د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان له هم پکار دي چې منفي بیانونه ورکولو نه دی ډډه وکړي، ځکه چې د ډاکټرانو په وینا چې نواز شریف طبي حالت اوس هم د خطرې نه بهر نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشرو کونو د سر نړیوال ادارې په پاکستان کې د ونندرتون تړل د رائے د اظهار خلاف یو ګام بللې. دغه نمایش په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د قانون پرته مبینه وشنو پاړو. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې په مقاله کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بحلولو په لړ کې خنډونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملي حامر ساده اور.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې لیکي د پاکستان په کراچۍ ښار کې چارواکو هغه هنري نندارتون تړلې چې د ښار د پولیسو لخوا د ماورای عدالت مبینه وژنو پاړو. هیومن رائټس واچ دغه نمایش ته اجازه نه ورکول د رای پر آزاد اظهار باندې یو برید بولی. اداره وایي دغه ګام یو کوشش ته چې په دغه هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې موجود د بشری حقوقو پر مسله پرده واچول شي. هیومن رائټس واچ د رای آزاد اظهار د یوې جمهوری ټولنې لپاره ضروری بنیاد بولی او وایي پکې هغه ټول معلومات او مفکورې شاملې وي چې د انتظامی په حمایت کې وي او یا بیا پر وړاندې تنقیدی وي. هیومن رائټس واچ لیکي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیټې وایي چې د رای په آزاد اظهار کې پر ولسی چارو د بحث ترڅنګ د هنر لاله خپل خیالات څرګندول شامل وي. د ملګرو ملتونو د کلتوري حقوقو د چارو ځانګړي استازي وایي چې د هنر لاله د خیالاتو د اظهار حق لمخه هر څوک کولی شي چې په آزادۍ سره پکې حصہ واخلي او له هنر د خوند اخستو ترڅنګ د خپل تخلیق یا د رائے څرګندونه هم وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د نهه پورس افغان حکومت ویل چې ترغیبه له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې برخه نه اخلي تر څو هغوی لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره اوربند عملی نکړي. رسپانه لیکي وسلوال خای د دغه غوښتنې پر وړاندې مزاحمت وکړي او د افغان سولې بهیر بحالولو په لړ کې هلې ځلې پیچلې کړي. رسپانه لیکي وسلوال طالبان له اوږدې مودې راهیسې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو اترو نه انکار کوي. دوی وایي یوې سیاسي جوړجاړي ته به هغه وخت غاړک دي چې امریکا له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ویستلو اعلان وکړي. رسپانه لیکي د خبرو اترو بیا بحالي به د دوو وجوهاتو له امله پیچلې وي. یوې خواته د واشنگټن دریز دی نو بلخوا په کابل کې د انتخاباتو د نتیجو په اړه هم غیر یقیني صورت حال دی. د افغانستان د تیرې میاشتې ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې تر اوسه ځنډیدلې دي او دواړه مهمې خواوې د بریا دعوه کوي. رسپانه لیکي ځینو غربي چارواکو ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي لپاره ښایي دا ضروري شي چې د باور جوړولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې کې د قیدیانو تبادله او په تشدد کې کمی شامل دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
له خبریالانو د ملاتړ نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد بللې چې د خبریالانو د وژنې مقدمې پکې نڅړل کیږي. د خبریالانو د ملاتړ نړیوال ټولنه وایي سیاسي بې ثباتي او تر خواه له مجازاتو د بخښنې کلتور په جګړه ځپلو هیوادونو کې د دې کار لتونه وي. بلورته بیا د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه نه وایي په تیرو اوولس کلونو کې خبریالانو د وژنې یوازې 15 قضیې څېړل شوي دي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
له خبریالانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې په 2019 میلادي کال کې افغانستان ته لدې کبل شپږم مقام ورکړی چې د خبریالانو د وژنې قضیې پکې نه څېړل کیږي. د نوملړ کې سومالیا لمړی، سوریه دویم او عراق دریم مقام خپل کړي. په راپور کې راغلي سیاسي بې ثباتي، فساد او ترخواي د خبريالانو د وژنو په تور د قضيو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کبله یې دا پیښې نه څېړل کیږي. راپور کې تر هغه وسلواله ډلې د خبريالانو پر وړاندې تر ټولو ستر خطر یاد شوی دی. د دې راپور پر بنسټ تیرې یو لسیزه کې په ټوله نړۍ کې نږدې 300 شل خبريالان وژل شوي خو یوازې شپږ اتیا سلنه عاملانې تر قانوني څېړنو لاندې نیول شوي دي. خو د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په دې اړه بل ډول نظر لري. د دې ټولنې غړي وحیده فیضی وای په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو د قتل په تور ډېرې قضیې څېړل شوې دي.
د کابل د ششدرک په سیمه کې د شوی خنړۍ پیښې په څیر چې نه خبريالان پکې وژل شول او په خوست کې یو پیښه چې یو خبريال پکې وژل شو عاملین نیول شوې دي. دا یو هیله پیدا کوي چې دولتي بنسټونه په دې برخه کې جدي دي.
اغلی فیضی وای پروان میلادی کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه هم کمی شوې دي. خو د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې یعنی اجرایي رئیس مجیب خلواتګر بیا وایي په تیرو ولسو کلونو کې د خبريالانو د یو سلس وژنو له ډلې یوازې 15 سلنه پیښې څېړل شوې دي.
په افغانستان کې په تیرو ولس کلونو کې له 100 زیات خبريالان وژل شوی دي. له دې ډلې له 15 سلنه د کم هغو د قتل پیښې سړل شوی او پاتې 15 سلنه پاتې دي. دا ښیي چې لا هم د خبريالانو د وژونکو په اړه د بخښنې کلتور روان دی.
په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي د خبريالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه د دوی کاري لومړیتوب دی.
ټولې هغه قضیې چې د خبريالانو د قتل اړوندې او لوی څارنوالۍ ته راستول شوې دي په هر اړخیز ډول سیړل شوې او اړونده ادارو ته استول شوې.
په افغانستان کې د خورشید خصوصي ټلویزیون پر کارکونکو برید چې د زمري په میاشت کې وشو او پکې 2 تنه ووژل شول او 4 نور ټپیان شول وروستۍ هغه پیښه وه. خو له دې وړاندې هم په ورته پیښو کې ډېری خبريالان په نښه شوي چې له ډلې په یو ځایي ډول د نهو خبريالانو وژنه یادولی شو. په دې خبريالانو کې 3 تنه یې د ازادي راډیو کارکونکي وو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
فارن پالیسی مجلې د افغانستان د اخیری يهودو وګړي پر ژوند لیکنه خبره کړې وای. زبولان د کابل په یو برخه کې ل عبادت ځ سره نږدې اوسي. دی وای هر افغان سولې ته لیواله دی خو نه غواړي چې طالبان بیا هسي کارونه وکړي لکه په خپل واکمنۍ کې چې کړي ول. د لیکنې مهمه برخه له پامیر سایل اورو.
د شنبه ورځ ده د افغانستان اخیری پاتې يهودي زبولان سیمنتوف پر قالین ناشته او خبرونه ګوري. کله چې ویان د سولې د خبرو په اړه خبر لولي نو د سر خوځوي او لزان سره څوي. شنبه د يهودانو د ونی ووم ورځ ده چې شبت ورتوي او پر دې ورځ هغوی بشپړ آرام کوي. همدا عمل دی چې سیمنتوف د فارن پالیسی مجلې خبريال ته د چای ست نه کوي او ورتوي چې ټلویزیون هم ورته یو افغان ملګری چالان کړی دی. د سیمنتوف ژوند لوړو ژورو ډکته زندان یې تیر کړی، خلکو پریخه او د افغانستان د یو بل يهود سره یو کال لانجه روانه وه. هغه ملګری وسمړ دی. د دوی جنگونه او لانجه دومره زیاتې وې چې طالبان د هواری په چل نه پوهېدل او دواړه یې له زندانه وویستل. زبولان سیمنتوف فارن پالیسی مجلې ته ویلي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل او د هیواد په ډیرو برخو کې وینه وبهېده او ویره خپره وه، نو ځکه دای باور نه لري چې داسې مفکوره لرونکي به افغانستان وژغورلی شي. مجله وایي د افغانستان د نورو وګړو په څیر سیمنتوف هم اندېښمن دی چې هیواد د 1990 زیږیز لسیزې د حالاتو ښکار نه شي، ځکه چې د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې ځنډیدلې دي او وسلوال طالبان د هیواد په یو شمېر سیمو کې فعال دي. سیمنتوف وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ملاتړی دی، ځکه چې د ده په وینا هغه د اداري فساد ضد دی او غل نه دی. د ده په خبره هر افغان سولې او ثبات ته لیواله دی او نه غواړي چې طالبان د تیر په څیر کارونه وکړي. زبولان سیمنتوف مجلې ته ویلي چې طالبان باید د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو وختونو جنایتونه شاته پرېږدي. فارن پالیسی مجله لیکي چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو پرتله یهودانو افغانستان په ټولنه کې د هغوی ضد افکارو او اقداماتو له وجې نه دی پریښی. د مجلې په خبره د افغانستان پښتنو له یهودانو سره خواخوږي لرله او پخوانی پاچا ظاهر شاه یو وخت داوه کړې وه چې د بنی اسرائیلو یو شخصیت بنیامین له نسله دی او یهودان یې د افغان ټولنې یوه مهمه برخه بللې وه. داسې کیسې هم له پخوا راهیسې دود دي چې ګواکې پښتانه د بنی اسرائیلو له ورکو قبیلو دي، خو مجله وایي په ساینسي توګه دا خبره نه ده ثبات شوې. فارن پالیسی لیکي یهودانو افغانستان پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته پرېښود. سیمنتوف وایي د شوروي اتحاد پوځ په منځنۍ اسیا کې خورا زیات تیری کړی ول، دینی مشران یې وژلي ول او یهودان له دې هر څه خبر ول. د افغانستان ځینې یهودان اسرائیلو او ځینې امریکا او اروپایي هیوادونو ته کډه شول، خو زبولان سیمنتوف پاتې شو. مجله لیکي چې دی د کابل په نوي ښار یا شهر نو کې د يهودانو له اخري عبادت ځای سره نږدې اوسي او د سیمې ټول اوسیدونکي شپږ شپېته کلن سیمنتوف پیژني. د فارن پالیسی ته زیاته کړې چې ښځه، لور او خویندې په اسرائیلو کې اوسي او یو ځل دی هم ورغلی و خو هلته پاتې نه شو ځکه چې په وینا یې افغانستان یې ټاټوبی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په خیبر ضلع کې حکومت د نرشزیانو پر ورتک بندیز لګولی دی. پولیس وایي چې دا کار د ځای مشرانو په غوښتنه کړی خو د نرشزیانو مشر بیا دریز لري چې دا کار نوی پولیس افسر په خپله خوښه کړی. ځینې ځایي خلک د نرشزیانو د پروګرامونو کولو ملاتړ کوي او ځینې بیا وایي چې باید پر دې بندیز ولګول سي چې د دوی په وینا له دې سره ټولنیزې ستونزې راپیدا شوي دي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په خیبر کې د امن بحالې دو سره سم په حجرو کې یو ځل بیا د موسیقي پروګرامونه پیل شوي او د پیښور نورته نرخزیان هم ورزي او هلته په پروګرامونو کې ګډا کوي. خو په دې ورستو کې دغه نرخزیان مختلفو چیک پوسټونو باندې رئیسار کړای شول او بیرته پیښور ته ستانه کړای شوي دي. په نرخزیانو باندې د بندیز په اړه د جمرود د پولیسو مشر ډي اس پي جانګیر پردی مشال ریڈیو تھوائی
مشران ہو چې یاره دل ته جکم دی کنه ډیر زیات ماحول خراب شو د اجراګانو سره او د پروګرامونو سره او نشې مصر زیات شو او تماشې مصر زیات شو. نو دو ویل چې یاره د اوس چکم دی خبر پولیس دی د جکم دی تاسو موږ سره تاون کو او د شای چکم دی په هره طریقې وی جکم دی کنه تاسو موږ سره ودر کو د شای بند کو. نو بس موږ سره جکم دی مجبورې نه چت شو چې دل ته ماحول خراب دی دو اوس خو فل حال داسې نه درومي ځکه چې ماحول ته خرابېږي او ویل کی وسره نشې مشم کوي او دا جکم دی را روان نسل دے پارا تباہی نخ کے پوش ہونے بعد دغه پارا کام چکن دی روشت شو من خبر پولیس ته چکم دی هغه وکړو ریکوست یو کړو او درخواست یو کړو بس مونږ چکن دی پدا باندې اکشن واغستو.
د خیبر زنی زئی کسانو د نرخزیانو پورتک په خپل د رزق کې وویل
زمانو خو کرامت الله په علاقہ کې جو ګوري د شپې چا مجلس وګوري وسره وی پلار مشران منوست وی او دغه کشران چې کم حرکتونه کې غیر اخلاقی حرکتونه کې نو دنه هر سړی ساړی ته پته لګی چې دنه د رزل غلط لوګي شي کنه میوزیک په صحیح طریقه باندې کیږي مخ کې مو لکه په مشران مې کې نست الله خدا به حیا یې نو خ پر امن طریقې سره وی وشو سندر باندې مو شو
مانوم زاکر دې جمرو سره تعلق ته ما د ګورنمنت کې کوم د ذمہواری جوړیږي چې هغه لپاره متبادل زرای ولټي او جوړی کې ویلا او ګوري
یو ځیتن ساکب پردی بیا دغه پریکړه سره مخالفت وکړ او نوموړی وویل
زدا وې ما چې کپ یو محدود شکل کې وی داسې نه چې کوم مونږ اکثر په سوشل میډیا باندې خلک ګوري چې اجړهګان د ماشومان ول ورتر غاړه وزي او یو قسم پیسې دغه کوي او بهوده ډانس کوي کنه هغه غاړه ملوسی لوسی په کار دي چې خو ډریس کې نو زما په خیال چې بیا بده خبره نه ده. یو کلچرلی سیس دی او زمونږ په معاشره کې په ټولنه کې د روزګار ذریعہ هم دازګه چې د دینه د روزګار واخیستل شي به بیا بل سکی.
د خیبر پختونخوا نرخزیانو ټولنې مشر فرزانی وویل چې یو خوا په دوی باندې د موسیقي په پروګرامونو کې بندیز لګول کیږي او بل خوا بیا حکومت ورته متبادل روزګار هم نه ورکوي.
د کشانتی دی د خواجه سراو باندې پروګرامونه هم بندي او مونږ لا چې د نوکریانو هم نه راکای زمونږ اوریج خواجه سرا چې دی اغیل هم سه زکات پن نشته دی کم چې 20 کروڑ پندو اغم نشته دی نو خواجه سرا به خریس او دی به کیس خو زه دا وایم موجوده ګورنمنت ته چې نوې پاکستان کم زید چې مونږ هاغه زید ته لاړ شو تر اوسه پورې خپل تم حالات خراب اوس چې کله پروګرامونه هغه طرف ته کولو شو نو کم چې دا جم یا باړه سیټ دی دا هغه زید چک پوسټ نه چې دی نو زمونږ خواجه سرا په مخ دا هغه چک پوسټ نه چې دی نو واپس کوي. هغه زه مشرانو دا فیصله نه کړې دا هغه زه ایس چو کړې دا نو ویل تک راغلې دا هغه دا فیصله کړې دا.
د خیبر پولیس وای د موسیقي په پروګرامونو باندې بندیز نشتا خو په دستي توګه په دې پروګرامونو کې نرخزیانو ته د ګډون اجازه نشو ورکولای. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د وزیرستان شوال رزمک او د تخیل غریز سیمې کې یو خوا شایسته دي نو بل خوا د غلطه د زنغزو یو ځنګلونه د دې سیمې په اقتصاد کې یو مهم رول لري. د سیمې خلک وایي چې د پوجي عملیاتو د پایل سره د دوی د خپلو چلغزو پیداوار نه تر لاسه کوي او مالی توانونو سره مخامخ دي. بل خوځای انتظامی ادا کوي چې د چلغزو کاروباریانو ته د اسانتیا ورکول لپاره حاسی کړی دي. شاهین بنیرای په دې اړه رپورت لري.
ځای خلک وایي امنیتی ادارې ورته اجازه نه ورکوي چې دغه غریزو سیمو ته لاړ شي او خپل پیداوار واخلي، او که په ځینو سیمو کې پیداوار ترلاسه هم کی نو د غلام خان په بندرې د لګول شو ټیکسونو له کبله بازار ته نشي راوړي. په دغه اړه یو کاروباري حاجی لایر خان پرون مشال ریډیو ته وویل،
خصوصي بازار نه دا مولینا مخکې د غلام خان په لیار باندې مشته و د مارکیټ ترلل، نن د غلام خان په لیار باندې قیمت کسٹم عملات للی دو د هغه وخت نه زخه اول ګورنمنټ دا اپیل کو شغه انکوایری دا وکړو چې په دال یار باندې 1500 کیلو غو پاکستان ته څلور ځای نه ویرغلې کوم ټیک اصل ته نه وصولوي هغه هیڅ کله تک نشي برداشت کولای. د ټول وزیرستان د جنسي کاروبار ورته ختم شو او د میش دا مارکیټ په دې کې د اربا کاروبار کې د خلکو مثال بیروزګار شول.
د سیمې یو خبريال ګوهر وزیر وایي چې د امنیتی ادارو او حکومت لخوا د بندیزونو په نتیجه کې په سیمه کې د چلغوزو کاروبار ډیر خراب شوی دی او ځای خلک د مالی ستونزو سره مخ دي. نو موږ زیاتوي حکومت د قبایلی ضلعو د پرمختیا اداوي کوي، خو تر اوسه دا ونه کړل شول چې خلک د خپل غره له پیداواره ګټه پورته کړي.
دلته چې کوم آزاد منډي صاحب کای فارمونو مومند خل کې آزاد منډي اغه نړیوال باندې ویو د دې کې با تقریبا د زرو نه زیات مزدورانو کار کولو، دلته به تجارت او دلته به ګودامونه او دلته به ترسلو پورې زنانو هم کار کوي. چې ملي وزیرستان چلغوزی با دغه باندې راتلل په وانه باندې بیا په دې ټکونو باندې اغه نه روپۍ بسنه سیستم کېدلې و. هم لکه مثال په غلام خان باندې لکه دوی دغه نشي راوړای چلغوزی کاراوړي نو ډېر ګران ورته پرې وسی دغه سوداګر ته. نو هغه په وچه دغه منډي چې کومه د هغه هم اوس هغه نړیوال حیثیت بایللې دی.
په شمالي وزیرستان کې د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د کسٹمز د چارواکو سره په چلغوزو د ټیکسونو ختمولو په اړه خبرې کړې، خو په دغه اړه لاس حتمی پریکړه نه ده شوې. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قامي سملي غړي محسن داوود وویل چې د کسٹم سره تړلې خبرې په خپل ځای خو غټه ستونزه داده چې ځای خلک د چلغوزو د پیداوار خستو لپاره خپل غرونو ته د تلو اجازه نه لري. نو موري زیاته کړه،
ډیر کالم په دې خلکو دون زیات باندې زونه لګیدلی وو چې ډیر خلکو نه فصل خراب شوی او دا موست دا علاقه کې کومه ده هغه ته دي دا وایي چې اپریشن سره دې وای کی دا علاقہ لا کیرن دا دیکھی رسل غوزی دا فصل دا سی دا دیر نازو کی مطبقا فاستا کی دن دن تا خفل زیتا اون رسا ولو دا اغا فصل نایش سکلا من نظر بازر شروع شوه دی دا خلق دا خفل فصل نا محروم پاتی شوه دی دا خو یو ماغا بایشت سی دا کم دلا سی دا تول لوگو شروع شوه دا سی بایی بلتا با خاپر تم سوک لاس رو جلتا بسل غوزی تم سوک لاس رو بی
د یادونه وردا چې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نو ورستو ځینو سیمو ته خو خلک ستانه شوي، خو په زرګونو کورنۍ اوس هم په پاکستان دننه او د افغانستان په ځینو سیمو کې د کډوالې په ژوند تیرولو مجبور دي او په سیمه کې کاروباري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې ولس او د تاجرانو اتحادیې وایي د حکومت د نوو ټیکسونو او ځینو نورو اقداماتو لوجې په ملک کې ګراني زیاته سوې ده. د دوی په وینا د مختلفو شیانو قیمتونه د پخوا په نسبت یو په دوه لوړ سوې دي. بلخوا حکومت وایي له پخوانیو حکومتونو ورته خراب اقتصاد پاتې سوی، نو ځکه ځینې سختې فیصلې کړې دي، خو تمه لري چې د پترس کې به اقتصاد ښه شي او ملي ستونزې به هوارې سي. په دې اړه نور تفصیل فرخند اسد اورو.
د پاکستان کاروباری ټولنه وایي حکومت پرې نوی ټیکسونه لګوي چې لوجي به په ملک کې په ګرانۍ کې لا نور زیاتوالی راشي. په کراچۍ کې د وړو سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل دا هغه وجه ده چې دوی په ټول ملک کې احتجاج وکړ.
یک طرف کاروبار بیٹھ گیا،
اوس ادھر مہنگائی بڑھ گئی
یو خوا کاروبار پخ کتلاڑ او بل خوا گرانی زیادہ شوی دا حکومت پا بیا بیا د استعمال د شیانو قیمتونه لوړ کړل د ډالر په مقابل کې روپی هم خکته شوه د خام مال قیمتونه هم لوړ شول ولس ډیر مایوسه دی او اوس دا صورت حال دی چې موږ ته ویلي لا نور ټیکسونه به لګول کیږي چې له دغه سره به ګرانی نور زیاته شي نو ځکه موږ د دې خلاف دا جنگ کوو
د بلوچستان د سوداګرو د اتحادی ویان الله دا ترین تیر ورس مشال ریډیو ته ول دوی نه غواړي چې په ملک گرانی نور هم زیات شي نو ځکه احتجاج وکړه
بیا الله ته خمر یقینا شنه ګورو خو دغه وجه باندې موږ مطالبه او تکلیف مو درلود چې موږ دا د کم ټیکسو څخه موږ ماته رسېږي د دې ټیکسو څخه که گرانی ډیر زیات شي او گرانی چې ډیر زیات شي دا خریدار اخستون کې چې کوم دی هغه وس کار پیږي نو په دې کې دغه کاروبار کې ډیر هغه راځي کمای راځي یعنی اوس هم چې یو سره مطابق په پاکستان د تجارت 50% تقریبا 50% هغه په اردو چې ریل پلو توایي واخله ورکړه شده دا کومه سیوه ده
د پیښور یو اوسیدونکو طارق خان وایي یو خوا اخراجات زیات شوي او بل خوا ګرانی ډیره شوې ده
هلته بس اخراجات زیات شوي مهنګۍ زیاته لکه مثال هغې د بیاړي چې ده هماغه شانتې ده 700 بیاړي ده او خرچه لکه مثال 900 ده که نه نو هغې دومره ډېر تکلیفات دي اوس لکه مثال نن خبره ده یو کس وویل چې تېره میاشت ما بل په قرضه داخل کړو د بجلی او د ګیس که نه نو دې وایي دې میاشت کې مې لږ زه پراپرټۍ والا نو دا دی چېره مثال خلک ورځ په ورځ قرضداري کېږي لکه د ورونو خبرې ورو چې وي 750
بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت وایي د تیرو حکومتونو د ناقصو پالیسیو له وجې په ځینو سختو مالي فیصلو کولو مجبور شوي دي خو ډېر زر به مالي حالات ښه شي د خیبر پښتونخوا د مالیاتي چارو د حکومتي کمیټې یو غړی فهیم احمد وایي د تحریک انصاف ګوند د مالي اصلاحاتو نتیجې به ډېر زر ولس ته ښکاره شي
کین بینس لګیا دې مون میټینګ زم کو خدا کم پکې جرمانه کړې دي او باقي دې زمونږ چې کوم مشينري دا مجسټریټ دي کمشنر دي هغه لګیا دي خپل نو کې ډیوټي کوي دي
تا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 19 او 30 په ټول پاکستان کې تاجرانو د حکومت اقتصادي پالیسي او ټیکسونو خلاف د ورځې احتجاج اعلان کړي وو خو تیر ورځې له حکومت سره د کامیاب مذاکرات وروسته خپل احتجاج ختم کړ
دا مشال ریډیو دا
د بخښنې نړیوال سازمان د اکتوبر پر 10 ویلي په پنجاب کې د ماحولیتي آلودګۍ له وجې د خلکو ژوند په خطر کې دی دغه ادارې په خپل ریپورت کې ویلي باید د پاکستان حکومت د ماحولیتي آلودګۍ مسلې ته پوره پام وکړي په دې اړه نور تفصیل د پرخندا اسد په ریپورت کې
امنیسټی انټرنیشنل ویلي د پنجاب په ځینو ښارونو کې د هوا ککړتیا زیاته ده او په ځینو کې بیا ډېره زیاته ده چې پکې یو د لاهور ښار هم دی په لاهور کې پرون سهار 10 بجې په هوا کې د ککړتیا د معلومولو د پیمانې تر مخه د آلودګۍ شرح 1470 وه او خلکو ته ویل شوي چې بهر ته تګ کم کړي په امنیسټی انټرنیشنل کې د جنوبي ایشیا لپاره مهم چلوونکي ریمل محیدین وایي په پاکستان کې په هوا کې آلودګۍ څه نوې خبره نه ده او باید د پاکستان حکومت د دې مسلې لپاره زیات کار وکړي د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساينسز یو پروفیسر ډاکټر بشرا خان وایي د پاکستان په ځینو ښارونو کې د هوا ککړتیا زیاته ده چې پکې پېښور هم دی
هوا کې چې کوم د آلودګۍ لیول دی هغه زیات دی ځکه چې د ټرافیک لحاظ سره چې وګورې نو یو ټایم او یو لس کاله مخکې چې کله دا هغه ډېر زیات استعمال د پېټرول او د پېټرولو کې به یو خاص دغه سیسه ورته وي هغه به هغه په کې زیات استعمالې دونو هغه ټایم پولوشن ډېر زیات خو بیا چې کله دی سویچ کړي سی این جی ته هغه سره د پېښور چې کوم پولوشن لیول د هوا هغه کم شوی دی یو ټایم داسې و چې پېښور کې به تاسو وګورئ نو د کپرو رنگ به بالکل بدل شي ګری به
د امنیسټی انټرنیشنل تر مخه په 2015 کال کې په پاکستان کې 2% مرګونه د هغه بیمارو له وجې شي وو چې د ماحولیاتي آلودګۍ له وجې کیږي په دغو کې زیاتره هغه مزدور کار خلک وي چې په سړکونو او پاسارونو کې د ورځې زیاتره وخت تیروي. پروفیسر ډاکټر بشرا خان وایي د پېښور په شمول په ځینو ښارونو کې د خښتو د بټیو له وجې هم هوا ککړیږي او د مرګونې بیماریو سبب جوړیږي.
د خښتو د بټۍ د پېښور په چارچاپېر علاقه کې نو هغې کې د داسې قسم مواد استعمالېږي لکه استعمال شوي ټایرونه یا پلاستیک سره ریلیټډ چې کوم د اور بلولو لپاره کوم دغه استعمالېږي هغې سره یو مین کنسرن دی او هغې کې داسې قسم کیمیکلز راوځي چې هغه کینسر جوړوي.
د امنیسټي انټرنیشنل تر مخه په پاکستان کې زیاتره د اکتوبر نه تر دسمبر پورې په هوا کې د الوتکې شره زیات وي. په دې دوران د کارخانو د لوګو د خښتو د بټیو او د اور بلولو لپاره د ناقصو موادو کارولو له وجې هم دا مسله په دې درو میاشتو کې زیات وي. ریمل محیدین وایي د هوا ککړتیا د ماحول الوتکې او موسمي بدلون له یو بل سره تړلې دي چې یو زیاتېږي نو بل هم سوا کېږي او زیاتوي. باید د پاکستان حکومت په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي ځکه چې له دې سره د خلکو صحت او ژوند په خطر کې دی.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي ته سره تو ندی هر پتا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږی د نشم درته می دیر و جړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغه پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.